السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې د دریو ناتر سلورو بجو د خبرونه کې ز منور شاستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې بدرته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې یې هفتوار خبرونه روخانه مستقبل هم اوریدل شي خو په سر کې د ملیحه امیرزاده نه د دې سات خبرونه اورو
السلام علیکم ته ټولو لپاره مخکړه د خبرونو سټکو ته پاکستان وای نړیواله ټولنه د افغان کډوالو خپل هیواد ته په بیا ستنولو کې رول ولوبوي نن په ازبکستان کې د شنګای همکارۍ سازمان غونډه کې افغانستان د غونډې د ایجنډې مهمه موضوع ده او نن په برېټانیا کې ووټران په روپای ټولنه کې د برېټانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه په یو ټول پوښتنه کې رایه چوي تفصیل پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې لا پاکستان نه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې دی ورسره مرسته وکړي دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده فیلیپو ګرانډي په غونډه کې وویل چې پاکستان د افغان کډوالو تیرو دریو لسیزو راهیسې کوربتوب کړی خو اوس هم په افغانستان کې د دوی لپاره ډېر چیلنجونه موجود دي نوموړي وویل دا مناسب وخت نه دی افغان کډوال له پاکستان او لیګل شي بلخوا د یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د سفرون وزارت او د پاکستان له حکومت سره د کډوالو د مودې په اړه خبرې اترې روانې دي
د یو این ایچ سی آر خواهش دی چې سونه ژر حکومت پاکستان خپل نوې لاهې عمل اعلان وکړي هغه نه به د افغانانو لپاره هم ګټوري د پاکستان لپاره به هم ګټوري دا یو امید کوو چې د 30 جون د ختمېدو مخکې مخکې به انشاءالله حکومت پاکستان د خپل نوې لاهې عمل یو اعلان وکړي
فیلیپو ګرانډي پاکستان ته بلنه ورکړه چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې دونکو د کډوالو پاړه په سرمشي زغونډه کې برخه واخلي د اردو ژبې د نوموړي کوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازې مونځ نن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کړل شو د جنازې په مراسمو کې ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ چې پکې سیاسي سماجي مذهبي او د ژوند له نورو شعبو سره تعلق لرونکي کسان شامل وو امجد صابري تېره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شو د دغه برید ذمهواري طریقې طالبان پاکستان نکي ملا محسود ډلې منلې ده پولیسو پر امجد صابري د برید کوونکي خاکه تیاره کړې ده او د سند صوبې ګورنر وزیر اعلی د پولیسو مشر ویلی چې داغه د مرګ ذمہوار به ډیر سر اونیول شي د خیبر پختونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 515 بلیون روپو بجټ منظور کړی تیر مازیګر په پیښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نه او یا د بجټ پر ضد رائے ورکړي د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د خپل ځانګړي اختیار لاندې د بجټ پاک له د اسمبلی د غړو کټ موشن ختم کړ او لاغوی نه د بجټ په اړه نیخ په نیغه رای واخیستې دغه شان اسمبلی د کال 2014 مالی کال لپاره فاینانس بل هم منظور کړو وزیر اعلی پرویز خټر اسمبلی ته د وینا په وخویل د هغو غړو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې د اسمبلی د غونډې نه غیر حاضر وو او یا یې د فاینانس بل پر ضد رای ورکړي دي خبرونه د مشال ریډیو نو ری افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان مرکزی ښار تاشکند ته تللی سو د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې برخه واخلي د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په دوه ورځنۍ غونډه کې پر امنیت د ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو او سیمه ایزو اقتصادي موقعو په اړه خبرې وکړي
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګریوان ده پر دې باندې به خبرې وکړي
ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د ازبکستان له ولسمشر او د شنګای سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري د افغانستان د سولې عالي شورا ته مخکاره کړي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی به ډېر زر له یو واضح پیغام سره واپس کابل ته راشي د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن په کابل کې د سولې جرګې په نوم په یو غونډه کې وویل چې د حزب اسلامي هغه پلاوی چې په مذاکراتو کې برخه اخلي د دغه حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره د خبرو لپاره تللی او له دوی سره په تماس کې دی نن په برتانیا کې ووټران په یو مشورتي ټول پوښتنه کې رایا چوي چې پکې ترې پوښتنه کېږي آیا دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که څنګه. دا د 1950 کال راهیسې په برتانیا کې داسې ډول لومړی ټول پوښتنه ده چې مخکې دغه کال د یورپي اقتصادي ټولنې نومي یو ریفرنډم شوی و. تر ټول پوښتنې مخکې د ووټرانو له رایې داسې ښکاري چې په ټولنه کې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو نظر لرونکو سیاستوالانو تر میاشتنو کمپینونو پس ته 6.5 میلیون ووټرانو رایې ویشل شوی دي. د جون د 23مې نیټې رایې نتیجه قانوني حیثیت نه لري. له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو لپاره به پارلمان ته هغه قانون لغوه کول وي چې په نتیجه کې برتانیا په اتحادیه کې شامله شوې وه. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له ولس نه غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې وتل رد کړي. د امریکا په کانګرس کې د ایوانې نمائندګانو ریپبلیکن ګوند غړو نن سهار د ډیموکرات ګوند د غړو د 1400 احتجاجي ناسته ختمولو لپاره د کانګرس غونډه د جولای تر 15 نیټې د یوې وقفې لپاره ملتوي کړه. په احتجاجي ډول په ځمکه ناستو د ایوانې نمائندګانو د ډیموکرات ګوند غړو ژمنه وکړه چې کانګرس په تر هغې د جولای په 14مه د هیواد د ازادۍ ورځې پورې وقفې ته نه پرېنږدي تر څو چې د وسلو د کنټرولولو بل په اړه رایه واچول شي. د ډیموکرات ګوند غړو دا ګام په اورلانډو کې په یو کلب د ډلې د وژنې وروسته اخیستې دي. د جون 23مې نیټې سهار د پارلمان خوشه سل غړي احتجاجن په ځمکه ناست وو. د سپیکر پال راین لخوا د نظم بحالولو کوشش په جواب کې نارې ووالې. د احتجاجي ناستې په وخت د ډیموکرات ګوندغړو د ټلیفونونو له لارې دغه نظاره نیغ په نیغه وښودله. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو به یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت پر وروسته اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ او یا پیسې او په 1.45 روپۍ سلویخ پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او یا پیسې او په 1.48 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23.50 روپۍ او 23 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال 24.80 روپۍ او 23 روپۍ او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.90 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې پر ورځ په پېښور او کوټه کې آسمان شین وي او په بنو کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، بنو کې سلویخ او شپږیش، او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واوري د په روانه غړي کې به د ریپورتونه واوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په حق لا خبرې اترې کوي. د یادې ادارې ویان دوای
حکومت پاکستان غواړي چې ټول افغانان په خپله خوښه په خپله رضا افغانستان ته ولاړ سي، خو پاکستان د دا احساس دی چې 15 لک افغانان په یو وخت کې یا په یو میاشت کې یا په کال کې نسي تللی.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې زیاتره قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. هلته په خیبر ایجنسۍ کې چارواکي وایي د ړنګو شو کورونو سروې مکمل شوي خو ځایي خلک سوایي
خلق راغل خلق په خیمو کې وسیږي، خلق ته ونو لاندې وسیږي، خلق ځان ته شاړو چکو درګي درولې دي په هغه کې وسیږي. حکومت اوس هم پدا کوي چې سروې وشو او سروې ونشو.
او یو تازه ریپورت وايي په خیبر پختونخوا کې په زرګونو سکولونه بنیادي سہولتونه نه لري. یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واوري چې یوې غیر سرکاري ادارې د ټلیفون په ذریعه د تعلیم بالغان سلسله شروع کړي. د یادې ادارې یو چارواکي پښتنو ته اپیل کوي
خپل کلی کې په خپل شرطونو باندې ولور کوي او دا تعلیم ولور کوي. دا ډېر ضروري دی زمونږ د پښتانه مخکې تل غواړي نو د زنانو تعلیم ډېر ضروري دی.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سحر نه بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې وازی په پښتو ژبه وري راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی چې نړیواله ټولنه د افغان کډوالو خپل هیوا ته د بیا ستنولو لپاره خپل کردار ترسره کړي. نو موږ دا خبره 13 ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې له مشر فیلیپو ګراند سره په اسلام آباد کې د ملاقات په وخت کړي. په عین حال کې خاغلی ګراند په نیویارک کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کیدونکو کډوالو سرمشریزه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په یو غونډه کې د فیلیپو ګراند وینا وه چې پاکستان د افغانستان کډوالو تیرو درې لسیزو راهیسې قربتوب کړی خو اوس هم په افغانستان کې دوی لپاره ډېر چیلنجونه شته او دا مناسب وخت نه دی چې افغان کډوال له پاکستانه ولېږلی شي. هغه وویل چې افغانستان معاملې په لړ کې پاکستان د اکتوبر میاشت کې برسلس کې کېدونکې د کډوالو په اړه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي. د زیات کړه چې کډوالو لپاره په افغانستان کې د ترکه په مواقعو کار کول دي.
کډوالو لپاره په افغانستان کې دوه چیلنجونه دي، یو د عدم تحفظ او دویم د ترکه مواقع. زه واضح کول غواړم چې کډوال د عدم تحفظ وجه نه بلکې نتیجه ده.
د افغان کډوالو په پاکستان کې مودې زیاتولو په اړه د یو ایچ آر ویاندا دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سفران وزارت او پاکستانی حکومت سره د کډوالو د مودې په اړه خبرې اترې روانې دي او امید لري چې د جون د دیرشمې نیټې نه وړاندې څه فیصله وکړي شي.
د یو ایچ آر خواهش دی چې څونه ژر حکومت پاکستان خپل نوې لاهې عمل اعلان وکړي. هغه نه به د افغانانو لپاره هم ګټه وري، د پاکستان لپاره به هم ګټه وري. خو فعلاً تر اوسه پورې داسې یو اطلاع نه ده چې پاکستان به څونه ژر د خپلې نوې ستراتیژي اعلان کړي. دا یې امید کوو چې د 30 جون د ختمېدو مخکې به انشاءالله حکومت پاکستان د خپلې نوې لاهې عمل یو اعلان وکړي. حکومت پاکستان چې څنګه تاسو په وار وار اورېدلی دي غواړي چې ټول افغانان په خپله خوښه په خپله رضا افغانستان ته ولاړ شي. خو پاکستان ته دا هم احساس دی چې 15 لک افغانان په یو وخت کې یا په یو میاشت کې یا په کال کې نشي تللی. نو چې ګراوند ریالټیز په پام کې ولري، هغه بعد به حکومت پاکستان چې هر فیصله کوي د یو این ایچ آر به دغه بعد یو ریاکشن ورکوي.
بلخوا پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې په سیاسي حالاتو کې خواله راغلي. اوس په کار ده دا کډوال نه صرف خپل ملک ته ستانه شي بلکې د افغانستان په ترکه او بیا ودانه کې هم برخه واخلي. یاد دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فیلیپو ګراندی د ایران او افغانستان دورې کول وروسته په درې ورځنی سفر پاکستان ته راغلی دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کراچۍ ته چیرته چې د اردو ژبې نامتو قوال او کلاسیک سندرغاړی امجد صابری پرون وسلوالو وجلې ده. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. په دې حکله د بارکوال میاخیل ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له تیرو لسو کلونو راهیسې هدفي وژنو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی چې په هغوی کې ژورنالیستان، مدني فعالان او سیاسي مشران شامل دي. خو د چهارشنبه په مازدیګر د دې ښار په منځ کې د اردو ژبې یو نومیالی سندرغاړی امجد صابری چې قوالی او نعتونه یې ویل په ډزو ووژل سو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر وایي امجد صابری له خپل یو ملګري سره په خپل موټر کې له کوره را روان و چې د ښار په لیاقت آباد سیمه کې په یو موټر سایکل سپاره دوه کسان ورته ودرېدل. وایي د موټر سایکل چلوونکي مخ ښکاره و، خور سره ناست شاتني کس چې مخ یې پټ کړی و د امجد صابری پر موټر پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. وسلوالو هغه له کوره څارلې ځکه کور یې د پیښې ځای ته نږدې د یو نیم کیلومتر په فاصله دی. په کوم ځای کې چې ډزې ورباندې سوي دي د هدفي برید لپاره دا خوندي ځای و ځکه دلته نه دوکانونه وو او نه د خلکو ګڼه ګوڼه وه. وسلوالو موټر سایکل د موټر مخ ته درولی او ډزې ورباندې کړي دي. د کراچی په شمول د ټول پاکستان قوالی ویونکو او نورو هنرمندانو د امجد صابری پر وژنه سخته خواشینی څرګنده کړه او د هغه وژنه یې په کلکه وغندله. د امجد صابری ملګری قوال سندرغاړی شفقت امانت علي د هغه د ناببره وژنې په اړه وایي: زه هیڅ نه پوهیږم او هیڅ باور نسم کولی، ځکه له امجد صاحب سره زما پخوانۍ ملګرتیا او سلام دعا وه. د کار او هنر رشته مو سره لرله. موږ د هنر سفر هم له کراچۍ څخه په ګډه راپیل کړ. هغه ولې ووژل سو؟ تر شا یې څه انګېزه ده؟ تر اوسه مې هیڅ سر نه خلاصېږي، خو نن بیا په کراچۍ کې یو بېګناه هنرمند ووژل سو. امجد صابری د کراچۍ ښار د قوالانو له مشهورې کورنۍ څخه و او پلار یې غلام فرید صابری هم د اردو ژبې نومیالی قوالي ویونکی و چې په پاکستان او هندوستان کې یې په قوالي سندرو کې نوم ګټلی و. امجد صابری یو ټلویزیون ته په مرکه کې له سندرو سره د مینې په اړه ویلي و: له ماشومتوب به مې له سندرو ویلو سره مینه وه، ولې به مینه وه؟ زه له یوې داسې کورنۍ سره تړاو لرم چې سندره مې په وینه کې شامله ده. په زده کړو کې خو دومره تکړه نه وم، مګر له سندرو سره مې په ماشومتوب کې مینه پیدا سوه. د اوو اتو کلونو به وم چې په یوه پاکستاني فلم کې مې سندره وویله. په 2014 میلادي کال کې امجد صابری د پاکستان په یوه شخصي ټلویزیون کې یوه قوالي ویلې وه چې د اسلام د پیغمبر د کورنۍ نومونه پکې یاد شوي وو. د اسلام آباد یوې محکمې د هغه دا کار د اسلامي تقدساتو سپکاوی بللی وو او د ټلویزیون د څو نورو کسانو په شمول یې هغه محکمې ته وربللی وو.
تاسو واوریدل چې د پاکستان مشهور قوال امجد صابری پرون په کراچۍ کې ووژل شو. ډان ورسپانې د ورور او نورو هغو کسانو سره خبرې کړې چې امجد صابری یې له نږدې نه پیژانده. دوی یې په اړه سوای عبدالحی کاکړ ته غوښ شي.
ډان ورسپانې د امجد صابری له کشر ورور طلحه سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې د امجد صابری 15 بچان دي چې پکې دوه لونه او درې زامن دي. د مشر زوی 12 کلن دی او طلحه وایي چې اوس د ټولو ماشومانو د ساتلو ذمواري د په غاړه ده. امجد صابری د مشهور قوال غلام فرید صابری له 15 زامنو څخه یو، خو د ده د ورور طلحه په وینا د کور هر ذمواري د امجد صابری په غاړه وه. طلحه زیاتوي چې امجد صابری د روژې په میاشت کې زیات مصروف و، ځکه چې دی به د قوالیو د ریکارډولو لپاره د هیواد بیلابیلو ټی وی چینلونو ته ورغوښتل کېدی. د طلحه یو ارمان دا په زړه کې پاته دی چې د ده په وینا امجد صابری دومره مصروف و چې څو منټه وخت یې هم نه درلود چې ورسره خبرې وکړي. ډان ورسپانې شکیل خان سره خبرې کړې چې له کلونو راسي د پان دکان چلوي او امجد صابری به د ده ګراکو. شکیل خان دا پوښتنه لري چې هغه به څوک وي چې امجد صابری غوندي د پاک روح انسان یې ووژلې، ځکه د ده په وینا هغه هیڅ یو دښمن نه درلود. د ده په وینا هغه یو ساده او عاجز انسان و. عبدالرشید بیا نای دی د به له ډیرو کلونو راسي د امجد صابری وشتان ورسمول، خو نن د هغه په کور کې ناست دا دعا کوي چې خدای د امجد صابری د مرګ خبر دروغ کړي. ډان وسپانوای چې امجد صابری د کرکټ یو ښه لوبغاړی هم و. په دې اړه د لوبو یو پوه قمر احمد ورسپانې ته ویلي چې د ته دا ویاړ ترلاسه دی چې امجد صابری د کرکټ کولو په حال کې لیدلی دی. د ده په وینا هغه یو ښه آف سپینر او د جګوالي او پنډوالي باوجود هم یو ښه فیلډر و. قمر احمد زیاتوي چې یو ځل امجد صابری ده ته ویلي وو چې قوالي یې په وینه کې ده، خو که له قوالي پرته یې بل کار کولای نو هغه به کرکټ وایي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فاټا د بیا بهالۍ څنګه چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د ځنې قبیلو د ورانو شوو کورنو د بیا جوړولو سروې مکمل کړي او متاثره شوو خلکو ته به ډېر زر معاوضې ورکړل شي. خو په یادو سیمو کې ستانه شوي کډوال چې اوس د کډوالۍ نه خپلو سیمو ته تللي دي، هغوی وایي چې دغه کې شفافیت او د انصاف نه کار نه دی اخیستل شوی او دوی اوس هم د مشکلاتو سره مخ دي او دا چې زر تر زره دی دوی لپاره د معاوضې بندوبست وکړل شي. مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په دا ریپورت لري.
د فاټا د بیا بحاله څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته پتر لاسه شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د خیبر جنسې د باړی اکاخیل شلوبر سپا او د تیرپ ملک دین خیل او زخه خیل او دم خیل کې د ویجاړ شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوی دا او د دغه کورونو مالکانو تبا پر روان نږدې وخت کې د ماویزه چیکونه میلاو شي او د باړی په تیرا هغټولو برخو کی با دغه سروې تر سره کیږي چرته چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوي وو خو بیا د باړې او تیرا ځنې متاثره شوي کسان د دغه سروې نه شکایت کوي وای چې په دې سیمو کې ترې یو شمېر کورونه پاتې شوي دي په دې حکله د تیرا زخخیلو یو تن کلمه پرې د مشال ریډیو ته وای
د سروې په خلکو له شوې روجا چې حکومت کې تکراری په منډه تلای کې کنه او خور غریب ټول پاتې شوی راي دا می داسې غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ خپل سروې ورسېږي او خور غریب لاخ خپل پیدا ورسېږي
او د باړې یو مشر شاه فیصل پردی وویل
خلک د کورونا په یو ګنټه کې روغ کړل روغ رموټو روغ جوړ کورونا چې کله راووتل او د راوتلو نه بعد یو کال یا نیم کال بعد هغه خپلو کورونو ته بیا واپس تلل نو څه خو په جنګ کې وران شوي وو څه په ضرورت مطابق آرمی ته یې هغه ته ضرورت وران کړي دي لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړي دي لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شي خو په خپله ورانېږي که پخوي که کچوي نو اکثر خلکو کچا کورونا وو دغې خبره دا وه چې خلکو د واپس کې دون مخکې حکومت غوته په ډور 56 نه پیمنت نیولای وای چې تاسو د خپل کورونا څو د ځانته په داوانه مرامت کو نو خلک راغل خلک په خیمو کې وسیږي خلک ته ونه لاندې وسیږي خلک ځانته شاړو چکو درګي درولې دی په هغه کې وسیږي حکومت اوس هم پدا کې راځي چې سروې وشو او سروې ونه شو خو بیا په سروې کې الله دې رحمو کې سروې کې چې کم ټیمونه لګلې بيخي تسلی بخش نو
او د باړې یو بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیات کړه
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کور له لور چې په کور کې چې څوک نه وي مالک یې نه وي نو هغه کور پاتې شي د سروې نه پاتې شي او بیا ترې مخ په وړاندې تیر شي په دې دوران کې چې کنه کنه کورونه د سروې نه ډېر پاتې شوي دي او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږ ادارو له دا خواست کوم چې په دې باندې لږ نورم نظر ثانی وکړي
خو بیا د فاټا د بیا بحاله څنګه د خیبر دفتر یو چارواکی انجینیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونه د سروې نه پاتې شوي دي نو هغوی کولی شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پیښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختي کارډ او د وران شوي کور تصویرونو سره دې یو درخواست جمع کړي نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 4,00,000 روپۍ ماویزه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د دریو کلونو راهیسې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړی او ادعا کوي چې تعلیم ته یې ډېره وده ورکړې په دې وروستیو کې د لسم جماعت نتیجو کې بریالي شوي او اول شل پوزیشن ګټونکي ماشومانو کې یو هم د سرکاري سکول نشته دی د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر بیا وایي چې سرکاري سکولونو کې سیاسي مداخلت د تعلیم حالات خراب کړي دي په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو
کال 2018 د خیبر پښتونخوا نهم لسم جماعتونو نتیجو کې واره بیا سرکاري سکولونو ماشومان په مجموعي توګه وروسته پاتې شوي دي او اولنی شلو پوزیشنو کې د سرکاري سکولونو ماشومان نه دي راغلي او د صوبې په مجموعي تناسب کې هم د شخصي سکولونو په نسبت کې د سرکاري سکولونو نتیجې کم راغلي دي په خیبر پښتونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر عقیل یوسفزی د دې وجه ښایي چې په سرکاري سکولونو کې یو خواکو د سکول مشرانو سره واک اختیار نه وي نو بلخوا د حکومت لخوا سیاسي مداخله تم ډیر وی
نافذ کې دوه نفس هم هغه پرفارمنس او هغه ریزلت ګورنمنت سکول ورنکو چې کوم پرایویټ سکول ورکړي دي
نو نوموړی زیاتوي چې په سرکاري سکولونو کې زیاتره استادان څوک چې خپله ډیوټي یا دنده نه ترسره کوي څوک ترنه هم پوښتنه والا نه وي. ولې د سرکاري سکولونو دغه کمزورو نتیجو او په سرکاري سکولونو کې دا نظام بدلولو داو په خپل چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان نو پوښتل نه هغوی خپل دریس صدارنګ را کړو.
سرکاري سکول نتیجې مده اعتراض دی چې ټاپ 20 کې نه دی راغلي. نو وګوره یو ماشوم نه کاله لس کاله یو لس کاله چې څنګه سبق ویلې دی یا د ټیچر راغی حساب سره ټرین نه دی نو هغه خو یا په کال کې یا په دو کال کې ټیچر به لایک کیږي بیا به ماشوم لایک کیږي او بیا به هغه په بورډ کې ټاپ 10 پوزیشن اخلي. نو دا خو ډېره ګرانه خبره په دې باندې به ټایم لګي خو اوورال که تاسو وګوره نو ایوریج د سکولونو ریزلټ بهتر شوی دی او ان شاء الله تعالی دا نوی ټیچر چې برتی کیږي دا موجوده ټیچر چې ټرین کیږي چې د دې کیپاسټی ښه کیږي نو دې سره به دا سټوډنټان هم ښه کیږي او دا غي نه پس لانګ ټرم کې به د دې ریزلټ راځي.
د تعلیم صوبای وزیر عطف خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان کار نه خي یا زیات غیر حاضرانی کوي په هغه کې د 2000 نه سیوا استادانو خلاف کاروي شروع کړه ده او دا به هم دغه رنګ دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي چارو سیړونکو وایي د دې صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته دی چې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي. بلخوا صوبایي حکومت داوه کوي چې په اول وار په بجټ کې زیاته برخه تعلیمي پرمختګ ته مقرر کړې ده. په دې حق له نور تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې پکې سناسو اونې مزر سکولونو کې د سکلو پاکې وب نشته. په سباندې لسو زر سکولونو کې بجلی نشته. 15000 سکولونه چار دیواری او سباندې 3000 بیا غسلخانې نه لري. د سوات مټې د جنکو د سکول یو پرنسپلا ګل خان دانوای په دغه سیمه کې د هلکانو او جنکو ګڼ سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري.
ټول سکولونو کې کمی ده. بالکل واړه پسم کرنا چې بالکل لکه نشته سرشته نه سکولونو کې پرنیچر یو دغه چې په دې کې د کمرو کمی ده. په سکولونو کې اثر تعداد څه وایي ماشومان ته بیا ناراضي هغه پزمکونه چې په کې پرنیچر به هم نه خوده کیږي او د اوبو پکې انتهایي کمی ده. د اوبو درته ځنې کمی لري. د اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو ورته باندې ماشومانو چې یوز کیږي هغه هم ځنډه پراتی او ماشومانو د سکولو د پاره هم.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکون که عمر او رگزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پرېږدي.
او بل کې پکې ګورنمنت هغه سکول ته تعمیر سکول پروجیکټ روان کړل اوس پورې خمون چرته سکولونه نه لري تعمیر سکول یا سکول روان وي په کار وچه داسې سکول او سکول سکولونه نه جوړیږي. هلته کې سکولې کمرې نشته کمرې د ورته جوړې شي ماشومانو ته او داسې سکولونه شته چې هغه کې صرف یو ماشوم ناسوي یا دوه درې ماشومان ناسوي یو ټیچر
د خیبر پښتونخوا حکومت سالانه بجټ د 2018 ولسم مالی کال لپاره 111 روپۍ کې خوده چې دغه بعد د صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په سکولونو کې ماشومانو ته په بنیادی سهولتونو ورکولو کار پیل کړی دی.
په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دومره لوی بجټ چې کوم دی د سکولونو ته لاړو او موږ ډایرکټر ته اوس هم ویلي چې موږ هغه سکول نه راکي چې کوم دی کې اوس هم دا سهولیات نشته. د هغې باوجود لکه سکول نه دی کې څه شک نشته چې پاتې دي خو دا هغه سکولونه دي میکسیمم کوم سکولونه چې سابقه دور کې د ایم این ایس یا د سینیټرز په فنډ کې جوړ شوي دي. د هغې ریکارډ چې کوم دی هغه موجود نه دی چې هغه څه داسې سکولونه دي چې هغه پکې اجرې جوړې شوي دي. نو د هغې ریپورټ موږ غوښتی نو دا څه پټه خبره نه ده او په دې کې موږ لګیا یو. انشاءالله موږ یو سکول هم داسې نه پرېږدو چې هغې ته بنیادي سهولیات چې کوم دی موږ ورکړي نه.
که څه هم صوبایي حکومت د تعلیم لپاره ته زیات بجټ داوه کوي خو څېړونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې هم موجوده صوبایي حکومت خپل ټول بجټ نه دی استعمال کړی. د پېښور پوهنتون د انګلیش ډیپارټمنټ استاد ناصر جمال خټک وایي
نو خو د پاکستان ریاست او نو په پاکستان پښتونخوا په صوبې کې راغلي حکومتونو تعلیم حکومت خبر ڈیرے ہم کے بیچ ایمرجنسی په کور کې مرګ وشي هم ایمرجنسی او کور کې چې واده وي هغه هم ایمرجنسی.
تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. نن د زیارت یعنی پنځشنبه ورځ ده او په روانه غړی کې درته هارون باچا نیخ په نیغه هنري غړی وړاندې کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې مشال ریډیو ډاٹ کام په پته باندې لټولی شئ. د رواني غړی نیمه ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې. د ملي حامیر زادانه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې لا پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو اعلی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګرانډ سره په ملاقات کې کړې ده. د اردو ژبې نامتو کوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابری د جنازې مونځ نن ماسپښین په کراچۍ کې ادا کړل شو. هغه تیره ورځ په کراچۍ کې د وسوالو په ډزو کې وژل شو. پر هغه د برید ذمہواري طریقې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود د خیبر پختونخوا اسمبلی د مالیکا 2018 ولسم لپاره د 515 بلیون روپو بجټ منظور کړی دی. تر مازیګر په پیښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځینې غړي یا هم موجود نه او یا د بجټ پر ضد رای ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ازبکستان مرکزي ښار تاشکند ته تللی سو د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې برخه واخلي. نن د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې افغانستان د غونډې د ایجنډې مهمه موضوع ده. افغانستان د سولې عالی شورا ته مخکره کړې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی ډېر زر له یو واضح پیغام سره بیرته کابل ته لاړ شي. نن په برېټانیا کې ووټران په یو مشاورتي ټول پوښتنه کې رای اچوي چې پکې پر پوښتنه کېږي آیا دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که څنګه. د جون د 23مې نېټې رای نتیجه قانوني حیثیت نه لري. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو لپاره به پارلمان ته هغه قانون لغوه کول وي چې په نتیجه کې برېټانیا په اتحادیه کې شامله شوې وه. او د امریکا په کانګرس کې د ایوان نمائندگانو ریپبلیکن ګوند غړو نن سهار د ډیموکرات ګوند د غړو د 1400 احتجاجي ناسته ختمولو لپاره د کانګرس اجلاس د جولای تر 15مې نېټې د یوې وقفې لپاره ملتوي کړ. د ناستې مقصد د وسلو د کنټرولولو بل لپاره حمایت ترلاسه کول دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته مليحه امیرزاده د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوز. درته اسلام آباد نه زموږ خبريال رفعت انجم د کورنۍ ورسپانو مهم ټکی اوروي او بیا به ورپسې د نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم واوري.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سند های کورټ چیف جسټس سید سجاد علی شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېده. دې لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن خویلی دي چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې موږ مخکې هم دې اړخ ته توجه راوړې وه چې که جسماني بیماری وي، ټولنیزې او یا نور سیاسي مسلې وي، د هغې پایدار علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله صرف هغه وخت کېږي چې کله یوه مسله سوا شي او یا د زیات نقصان نه بچ کې دل وي. ادارې وایي چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام ولس پر ضد ترهګرۍ د واقعاتو دا تقاضا وه چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وي. ادارې لیکي چې د سند وزیر اعلی سید قائم علی شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوې چې پکې د چیف جسټس زوی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې آپریشن کې تیزی راوستو احکامات ورکړل شوي دي. ادارې اخر کې وایي چې داسې محسوسېږي چې د چیف جسټس زوی تاوان نه بلکې د سود بازار لپاره تختول شوی دی. لپاره به د کیس کې ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وی. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صوبه کې به د زده کړې معیار یو وي. ادارې زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړۍ ورځ نه واضح دي، خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه څه بدلون نه ښکاري. ادارې لیکي چې کله پورې صوبې لپاره یو تعلیمي بورډ وو، نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیستې، خو ولې اوس وسایل زیات شو خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکامه ښکاري، چې وجه یې د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغې عمل درآمد کولو کې فاصله ده. ادارې اخره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامۍ دویمه وجه دې لپاره پالیسي سو جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائدہ نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادان او منتظم چا چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړي دي، اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي، خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسی او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روجې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیوني پروګرامونو قربتوب به نه کوي، کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغه پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازکه موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پېښورانه بحث باندې دي، د خلکو نه نیغ په نیغه معافي وغواړي او د هغې نه پس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو کوربتوب جاری ساتلی شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیرګل په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي، نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي او دا چې په دې موضوع به هغه نورې خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې په ورځ په خپل ټلویزیون چینل نیغ په نیغه پیغام کې وویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خبرونه کې ملما دینی عالم ویلي قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جورنال د افغان کډوالو په اړه یو لیکنه کې وایي پخوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو، خو په دې وروستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامي کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه رپورټ په حواله وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ تونده شوې ده او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې سلویغ زره افغان کډوال یورپ ته رسېدل. ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري، په دې وروستیو کې ورباندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کاروایانې کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي، نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په یورپی ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یا د دین د وتلو په حواله نن په دغه هیواد کې ریفرندم کیږي چې تر لسو بجو به جاری وي. د برتانیا خلک او سیاسي مشران په دې مسله په خپلو کې تقسیم دي. د یورپ د ځوانانو په پارلمان کې د برتانیا له استازي شکر الله لودین سره زمونږ همکار اسرار العالم مومند مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې په یورپی ټولنه کې د پاتې کېدونکو او نه پاتې کېدونکو برتانویانو سموقف دی.
څوک چې غواړي چې په برتانیا کې پاتې شي هغوی یعنی دریز دا دی چې اوس مهال 3.5 میلیونه بریټیش کارونه مستقیما تړاو لري د اروپایي ټولنې د واحد مارکیټ سره، چې دا ډیر زیات کارونه دي او هغو سره دغه ټول کارونه هغو سره تړلي دي. بل د دوی دریز دا ده چې صادرات او پانګونه پکې خوندي ده د برتانیا، او بل دریز دا ده چې درې لکونه زیات بریټیش کمپنۍ دي چې اوس مهال فعالیت کوي په اروپایي ټولنه کې، هغه سره تړاو لري. بل د دوی چاپیریال ساتنه پکې خوندي ده، د کار ازادي ده پکې، خلک آزاد تور باندې کول شي، اروپایي ټولنې هیوادونو ته لاړ شي راشي. بل ډیر مهم دریځ دی خلکو دا هم وړاندې کوي چې دا ډیر ګټور کارګر حقوق پکې خوندي دي. او هغه څوک چې وایي چې پاتې نشي دا خو دریځ دی، هغه وایي چې ولې اروپایي ټولنې زیاتر دغه کډوال یا مایګرنس د کار د خاطر هلته راغلي دي او زموږ کارونه یې واغستل. او ورسره بیا دا هم وایي چې ورځ تر بلې زموږ اقتصاد خرابیږي او دلته امنیت هم خرابیږي، نو زموږ عام ژوند ته ګواښ دی.
آیا دغه کم خلک چې په یورپ کې پاتې کېدل غواړي د هغوی څومره شمیر کې دي او په هغه کې کوم مهم مهم خلک دي؟
پرون رسمن کمپاین د ریفرندم پای ته ورسېد او خپل اوس چې محافظګار ګوند ته په قدرت باندې را په برتانیا کې هغه خپل د کمپاین کوچ باید په اروپایي ټولنه کې پاتې شو. خو له بده مرغه د هغه ډېر نږدې خپل ملګری او پخوانی د لندن ښاروال چې جارج بونسن نومېږي، نو هغه ته کمپاین کوچ باید د اروپایي ټولنې نه ووځو. او بل په ورته وخت کې د کارګر ګوند رهبر یا مشر جرمی کاربن سره له خپل پلویانو سیدی خان چې یو څو وخت مخکې د لندن ښاروال وټاکل شو، ته کمپاین کوچ باید په اروپایي ټولنه کې پاتې شو. تجاران د ټریډ یونین کې چې څوک کار کوي او اروپایي ټولنه کې څوک غټ غټ بزنسونه برټش مخکې وړي، هغه ټول هم دا پریکړه وکړه چې باید په اروپایي ټولنه کې پاتې شو.
اخري پوښتنه ستاسو نه دغه ده چې تاسو اوس دغلته کې لندن کې موجود استئ، نو څه ګوري دغه ریفرندم په لړ کې رایه چونې پیل شوې دي، تر کوم وخت به روانې وي او حتمی نتیجې به کله راځي؟
رای اچونې نن سهار 9 بجې شروع شوې دي او تر نن شپې 10 بجو نه بعد به بندیږي او سبا سهار به نتیجې معلومېږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو 2013 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
د مشال ریډیو د روخانه مستقبل خبرونه وخت شوه دی. د دې هفته په خبرونه کې به واوري چې وی غیر سرکاري مرستندویه ادارې هغه خزو لپاره د ټلیفوني پیغامونو په ذریعه د بنیادی تعلیم او تربیت پروګرام سلسله شروع کړي چې به تعلیم پاتې وي. په دې کې دغه خزه د داغي عمر د 15 کلونو نه تر 15 کلونو پورې شرط دی او دغه خزوبه تعلیم بالکل نوی کړي، نو په دې پروګرام کې ورته د برخه اخیستلو برخه اجازه ورکول کیږي. راځي چې دا پروګرام په ګډه واورو. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په هانویلی کې په یو ټولنه کې مور تعلیم یافته شي، نو ټول قام به مهذبه او تعلیم یافته شي. که څه هم په پښتنو کې نن سبا د تعلیم د اهمیت او ارزښت په حق لډیر په هاوی او بیدارې راغلي او د خپل بچو په تعلیم کې د هلک او جنۍ فرق نه کوي، خو بیا هم په تیر وخت کې چې کوم جنکۍ به تعلیم پاتې شي هغه اوس په خپل میان دي او د نوي نسل تربيت ورپغاړه دي. دغه میان دي د خپل پوهې په نسبت هڅه کوي چې بچو ته تعلیم ورکړي، خو دغه کار کې په خپل نیغ په نیغه کردار نشلوبوله او لدې وجه نه یوازې دوی په خپل بلکې بچي هم اکثر د مشکلاتو سره مخ کیږي. د لړکې په پاکستان کې د سوشل اینڈ پالیسی ساينسز په نوم یو غیر سرکاري ادارې د ټلیفوني کمپنۍ موبایلینګ په مرسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تعلیم بالغان یو سلسله شروع کړې چې پکې په زرګونو بې تعلیمه ښځو ته د تعلیم او تربیت لړۍ روانه ده. په یاد صوبه کې د دې پروګرام مشر کمالزاده په دې حق لمشال ریډیو ته وویل دوی په دې پروګرام کې د 15 تر 15 کلونو د عمر پورې ښځو ته بنیادی تعلیم او تربیت ورکوي.
دې پروګرام نوم دی اس ام اس بیس ایڈلټ نیوټریشن پروګرام. دا موږ اس ام اس د مسیجونو په تر باندې کوم چې په کورونو کې زنانه دي زمونږ خویندې مېندې دي
هغې لپاره مونږ یو پروګرام جوړ کړی دی. څوک چې لوستل نشي کولی، څوک چې لیکل نشي کولی، مونږ دا پروګرام هغې لپاره دغه کړی چې هغوی کم از کم نو نشي چې کم هغه لیکل یا لوستل دي، هغه اولنی سر دی د دې چې هغې باندې ځان پوه کړي. په خیبر پختونخوا کې تاسو یو سرکاری سروے شوی دی، جی هغې مطابق په هر پنځو ښځو کې، په هر پنځو زنانو کې درې ښځې چې کمې دي هغوی نه لوستل کولی شي جی او نه لیکل کولی شي. دا خبره چې کومه ده، دا ډېره خطرناکه خبره ده.
کمالزاده وایي د پښتنو د روایاتو مطابق ښځې د عزت یو علامت ګڼل کیږي، چې له وجې ځینې وختونو کې د ښځو د تعلیم په لړ کې مشکلات رامنځته کیږي. نوموړی زیاتوي چې دوی په خپل دې پروګرام کې د دغه روایاتو احترام ته ډېره توجه ورکړې ده.
مونږ د پروګرام په دې دغه شروع کو چې یاره مونږ د دغه کلتور ریسپیکټ مو کو، د دغه روایت چې کوم دي د پښتون قام دا غي مونږ ریسپیکټ کو، او مونږ ورسره ورسره د زنانو تعلیم چې کوم دی هغه لږ خوالي طرف ته بوځو. نو دې لپاره مونږ د په صوبې کې په اتو ډسټرکټونو کې، ډسټرکټ مردان دی جی، کوهاټ دی، په کې بونیر دی، په کې نوخار دی، په کې سوابی دی جی، ملکن ډسټرکټ دی، هریپور دی او مانچهرا دی. په دې کې مونږ دا کار شروع کړی دی. په دې اتو ډسټرکټو کې بیا مونږ یو سل شپېته کلي سلیکټ کړو، مونږ په هغې کې دا شی شروع کړو. په هر کلي کې بیا مونږ یو سینټر کولاو کو، د اډلټ فیمل لټریسي سینټر. نو په دې اتو ډسټرکټو کې مونږ د خدای په حکم سره یو سل شپېته سینټر کولاو کړی، چې په کوم کې څلور زرو نه زیاتې زنانه چې کوم دي هغې راځي او هلته هغوی زده کړه کوي.
په مردان ضلع کې د ټلیفوني پیغامونو د لارې د ښځو لپاره د تعلیم بالغان د دې پروګرام مشر عزما ګل نه پوښتلې چې دوی څه ډول د دغو زده کوونکو انتخاب کوي.
مونږ چې کله جینکي اخلو مونږ ته لرنرز وایو، مونږ چې کله لرنرز وایو لپاره مونږ بی ایل ای اخلو. بی ایل ای مطلب دا چې لومړی مونږ یو ټیسټ شانتي اخلو، وی مونږ راغو چې کوم جینکي مونږ ته پته ولګي چې تعلیم افته دي کومې کاني بې تعلیم دي. هغه ویل مونږ سلاسې لیکل غونډې کې ورکو چې دا تاسو ولیکئ. نو اېګه ډېرې جینکي په کې داسې چې لیکل کولی شي، مطلب هغه د اول نوال د پنځمه پورې سبق ویلي، هغه زموږ کې چې بریټ بیا نه راځي. مونږ هغه کسان اخلو چې هغوی بالکل سبق اړویلي نه، لکه اسکول ته اړوکړي نه. هغوی نه چې مونږ دغه بی ایل ای واخلو، نو په هغې باندې مونږ ته پته ولګي چې کوم کس د اغوستلو دی او کوم کس نه دی اغوستلی. نو چې کوم هغوی مونږ واخلو، هغوی بیا مونږ رجسټر کړي، هغوی مونږ ورکړو.
دا چې دغه ښځې څه سبق وای او څوک یې ورته ښایي، کمالزاده په دې اړه وویل.
زده کړه جی دي ته مونږ په اردو لیکل او لوستل وترخې، کوم چې ضروري دی حساب کتاب وترخې، او بل د زندگی د بیسیک شیزونه چې کوم دي دا وترخې، لکه د ټي وي استعمال، لکه ټي وي لګول بندول، د موبایل استعمال کوم چې ضرورت دی نن سبا، چې موبایل به څنګه استعمال وو، نور وته خبرو طریقه به څنګه وي، هغه انګلیش کې وته اټیکیټ شوی دي، هغه ته مونږ ښیو. اوس دي دا چې کوم دی د دې دا وته څوک خلک ښیي، دا دې لپاره مونږ خو ټرین ټیچران یو سل او شپېته ټیچر چې کوم دي استادان، هغه مونږ سلیکټ کړو، هغه زنانه دي، او هغه مونږ دا کلي نه را سلیکټ کړو چې یو زنانه په کې سبق ویلی او دولسم ویلی یا څوارلسم ویلی چې دونه پوهېږي په دغه باندې، هغه مونږ سلیکټ کړو. هغه ښه پیسې مو له ښه برابر ورکوو دي چې دا هغې ته ګزاره کېږي او ښه کوم دی دا وي. مونږ په دې یو سل شپېتو کلي کې یو سل شپېتو استادان دي
د عزما ګل نه مو پوښتلي چې د دې کورس د خودلو طریقه کار څه دی. هغه وای دوی اول د زده کوونکو ته څلور کتابونه ښایي.
اردو اول کې زموږ فونیټک سیستم د اواز طریقې چې یو لفظ به څنګه موږ اواز روباسو، په دویم کې بیا موږ هغوی ته لفظونه ښایو، په درېیم کې بیا هغوی ته موږ جملې ښایو، خطونه ښایو چې څنګه هغوی یو کس یو ښځه یو څومره پورې هغوی څه زده کړل، هغوی څه چرته لاړ شي، بورډ پړاولی شي، چې خپل نوم لیکلی شي. د هغې نه پس د بک تھری نه پس دوی ته موږ بیا موبایل ورکو. موبایل کو هغه چې زمونږ هم خپل زمونږ کتاب ویله، مونږ سوالونه را لېږو د خپل کتاب متعلق کوم چې دی ویلي، لکه اوس فرض کړه موږ یو سوال دوی له راولېږو چې د کتاب د شروع اواز څه دی نو هغه کا دی نو هغې کښې موږ دوی له آپشن ورکړي 1 2 3 4 آپشن نو هغې باندې مختلف موږ ذکر کړي نو هغې به آپشن کوشچن نمبر به ولیکي او آنسر نمبر کتاب ایک به ولیکي او 7730 کې او د موبایلنګ د طرفه موږ ته دا سیمونه راکړی شوي دي موبایلونه راکړی شوي دي هغوی زموږ سره ملګري دي
اوزما گل زیاتوی چې دا ټول کورس په نهو میاشتو کې مکمليږي او د سبق خودلو لپاره د زده کوونکو په خوخه وخت مقرریږي چې زیاتره د ماسپخین د دوو نه تر مازیګر 15 بجو پورې وخت خوخوي هلته کمالزاده وایي چې د دې پروګرام په آغاز کې ورته ځینې مشکلات وو خو چې د خلکو مذهبي او کلتوري اندېښنې یې لرې کړې نو هغوی په ښه جذبه خپلو زنانو ته د دغه مرکزونو د تګ اجازت ورکړو
تاسو ټیک ټاک تاسو د کلی چې کوم عزتمند خلک دي کوم چې د کلی مشران دي هغوی دې په خپله باندې سلیکټ کړي استاد دې موږ لرا کړي موږ به هغوی له صرف دونه ورکړو چې موږ وتلو چې تاسو ده په دې طریقه باندې ښودنه کوه او بیا تاسو خپله ځای خوښوئ چې په کوم کلي کې د کلي مشران دې په ټوله باندې راشي ځای دې خوښوئ چې یاره زموږ د کلي بچیانې دې راځي په دې کې به سبق وایي او ګور نه دی ټایم نه دی ټایم پورې دی وای چې کوم دې تاسو خو خو نه وتال تاسو موږ چې دا شی او ته یې نو هغه ډیر په خوشحالي سره زه تاسو ته دا وایم چې په جماعتونو کې مليانو اعلانو نو وکړه زمونږ د حمایت لپاره زمونږ د حمایت لپاره د ټولو مشرانو ترې خالي کړې موږ ته ویل راځي تاسو زمونږ په جګړه کې وکړي زمونږ په دې پروجیکټ کې وکړل دی دا غیر مشر چې کوم دې هغه خپل کور خالي کړو نو یې څه حق خالي کړو د کور
بلخوا ازما گل خزو تا دا پیغام لري چې د تعلیم عمر کله هم نه تیریږي یعنی یو تن که همت کوي نو په هر عمر کې تعلیم ترلاسه کولی شي
زه خپل خویندو ته دا ویل غواړم چې یو لوی اگزامپل دلته 50 دی په ایجوکیشن آفس کې دی یو ډیو افسر ده هغه عمدبي تعلیم بالغا د سنټر نه دومره سبق وی چې نن هغه د ډیو په پوز باندې ده کوم چې زما دا خویندې دي کوم چې څوک سبق ویل غواړي نو هغوی ویلی شي زموږ په سنټرو کښې هم ویلی شي او لوی پوسټونو باندې دي شي تاسو ته گزارش دی کوم چې ستاسو په ځینو کلو کښې دا سنټرې کولو شوي دي هغوی ته ښه په خوشحالۍ باندې راځئ او څه زده کړې لپاره راځئ
تاسو د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ د خزو لپاره د تعلیم بالغا پروګرام په حقله تفصیل اورئ په دې پروګرام کې د برخه اخیستونکي خزو او د هغوی د یوې استاد خبرې هم اورېدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې یوې غیر سرکاري مرستندویه ادارې د ښځو لپاره د ټلیفوني پیغامونو په ذریعه د بنیادي تعلیم او تربیت پروګرام شروع کړی دی په دې کې هغو ښځو ته موقع ورکول کیږي چې عمر یې د 15 کلونو نه تر 15 کلونو پورې وي او تعلیم یې بالکل نه وي کړی په دې پروګرام کې د برخه اخیستونکو ښځو خبرې به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
په مردان ضلع کې د دې پروګرام په یو مرکز کې مو د ځینې زده کوونکو زنانو سره خبرې کړې په دوی کې زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل د دې پروګرام له برکته یې سترګو کې رڼا راغلې ده
مخکې سبق نه ویلې سمسکول ډېر زیات لرې وبل ته بس ډېر زیات دغه محسوسېدو چې بس مونږ هم سکول اوړی و مونږ هم څه جوړ شو مونږ به بس هېڅ څه باندې نه پوهېدو نه په دغه ایکسپایر ډیټ باندې پوهېدو بس داسې جون به مو کله ړندو کړو چې زموږ ټیچر ډېره زیاته محنت پې کوم ته ویله وړو په شان ته سبق ښه وه انشاءالله بس مخکې به ځو کو اوس مونږ په دوایې په ایکسپایر ډیټ باندې پوهېږو او خپل نوم هم لیکلی شو او اخبار هم پړاو دي شو میسج ریپلی هم ورکو دي شو
هلته شرافت بیبي وایي مور پلار په ماشوموالي سکول ته لېږله خو دې په خپله سبق ویل نه غوښتل چې اوس یې اربان کوي
نو بس خپه کېدم بټولو ته ما چې زه اوس چې ویلی مې وي هغې وخت کښې وړم نه پوهېدم لکه مور او پلار مې داسې د هغه نوم که نه کلمه ته نو زه به ما باندې زور نه راوړې بس بیا زه خپه وم
نو بس دغه مشکلات خو چې نه وه پس نه پوهېدو داسې یو نه نوم لیکلی شو اوس چې دونه دونه کولی شو چې خپل نوم لیکلی شو که نه او دا لفظونه مغزونه هم وپېژندل چې تعلیم لیکلي خو هر ځای کې به درته اسانی او ناستې پاستې طریقه شو او دغه شو که نه بس یو شعور دی تعلیم د بچو تربیت صحیح کوي.
د سپنا په نوم یوه بله زنانه وای د دې پروګرام په واسطه ورته یو وار بیا هغه موقع په لاس ورغلی چې په ماشوموالي ترې محرومه شوې وه.
مونږ مخکې سبق نه ویلی ځکه مونږ بس کور کې راته ورور هم غوسه کېدو قارېدو راته نو بس چې دا سنټر دوی کولاو کو نو په دې کې مونږ ډېر زیات هر څه زده کړل او شکر دی زه ختم پړاولی شم خپل نوم مال لیکل نه راتلل ما هغه مې زده کړل شکر دی زه خو ډېره مهرباني د دوی ادا کوم اول د زما د خپل استاد بیا دوی چې راکم سنټر چا کولاو کړی دی دا د دې زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم ځکه ما هر څه دی کې زده کړل ډېر زیات هر څه ما زده کړل.
دا چې په دې عمر کې ورته تعلیم شروع کول څه احساس ورکوي؟ سپنا بیبي وویل
اول چې زه رالم نو ما خو ډېره زیاته زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم ځکه زما د سکول سره د سبق سره ډېر زیات شوق و بیا چې ما له کتابونه داسې کتابونه را کول او دا لیکلې را ته خول نو زه ډېره زیاته ما زه خو ډېره خوشحالي ما محسوسوله د دې نه مونږ ته ډېره زیاته فایده وشوه ځکه چې مونږ اوس زه ختم پړاو دی شم په لاره باندې څه بوډي هغه هم دومره لکه چې ته کې ما له کوم نه راځي که نه هغې زه تور وکړم بیا ځان ته رایې او زیت هم نو هغې نه زه څه کېم داسې جوړولی شم ځکه ډېره زیاته بس دغه دا فایده خو ما ته ډېره وکړه زمونږ خپل استاد مونږ ته چل خولی دی دا ایس ایم ایس نو بس ورکو ولې ځکه مونږ ته چې کوم سبق خولی دی هغه هم پکې لکه راځي چې کنه نو لکه دوی باندې مونږ پویه کړي یو نو شکر دی ریپلای ورکولی شو.
نوموړی نورو ښځو ته هم وایي چې په هر ډول حالاتو او عمر کې دی د تعلیم ترلاسه کولو کوشش جاري وساتي
بس خپل سبق وایي او چې سم لکه داسې په کور کې یا څه کې داسې سکول کو لاویږي نو خامخا راځي چې د چا مجبوري نو په کور کې د کتاب او پینسل راخلي لیکل دې زده کوي د خپلو ماشومانو نه دې زده کوي زه خو اوس چې دی اوس به زه ډېر زیات لکه دغه کوم محنت به کوم زه به سبق ویم په کور کې همدې استاد نه به راځم دا زمونږ ګاونډی ده دی استاد نه به زه ډېر زیات سبق زده کوم زه به راځم اوس به همدانه کاپیانی کتابونه اخلم که سکول ته ما څوک نه پرېږدي که نه نو په کور کې خو به کم از کم زه دومره څه زده کړم چې زه به لکه خلکو سره په خپل معاشره کې به لکه ځان اچولو لایقه شم او زما ټولو ته دا پیغام دی چې هغوی سبق ووایي او که څوک یې نه پرېږدي نو خیر دی په کور کې دې خپل کوشش کوي.
د ټلیفوني پیغامونو په ذریعه د ښځو لپاره د تعلیم بالغا د دغه مرکز استاد نګت سیمانه مو پوښتلی چې د عامو ماشومانو په نسبت ښځو ته تعلیم ورکول څنګه تجربه ده.
سره لکه ډېر مشکل و ځکه چې د 35 سال ښځه شي یا د جینکو ته خو بیا هم لږ اسانه که نه خو د ښځو ده په دماغو کې سبق کینول لږ مشکل و مونږ ته خو ماشاءالله مونږ هغې طریقې سره سبق دي ته خولو که نه چې دی اوس ماشاءالله ښه اخبار چی سر لفظ پکی پڑاو لشی لکه دا چې ډیر تیزه سر نشی پڑاو لیخو دم رسو پوری شی چې لکه دی زی لشی اور اس لیس تا چلم ورطا خولو دائم خواه کلی طریقی سر ما شالا زمان لر نر خود چیدی دیر زیاد قابلان شدیدی پدی سکول دی هر سیز دکل تا سپاری پوری کلمه خوم خواهی دکا سکول دی لکه یوازی دانه چه مو ورطا سبق او خواهی منز ورطا خواهی منز طریقی چې لکه دا سنگا سنگری طول ورطا لکه دا سیخایی کنه دیر خرسز دکل.
نګت سیما وایي د دوی مرکز کې داسې ښځې هم شته چې اول یې ورته کورنیو اجازه نه ورکوله خو اوس چې په لیک لوست لږې لږې پوهه شوې نو نه یوازې دوی مطمئن دي بلکې د کورنۍ خلک یې هم خوشحاله دي.
سر پهله ورځو کې لکه یو ښځه وه زمونږ کلي کې نو هغې لکه هغې سړو ډېر دغه کول که نه چې دا نه دا این جی اوز والا سکولونه دي او داسې او داسې لکه دوی به نه ځي دغه سکول ته بیا زه ورېږم خبره مې سره آرام سره وکړه چې نه داسې خبره نه ده لکه دوی ته خو مونږ خپل کور کې ښایي سبق اور لکه ښې پوهېږو مونږ په خپل آیا عزت کې به لکه زمون کور ته راځي ښه به ناستې دي ټولې ښځې راځي که نه مونږ به دوی ته سبق ښایي نو بس اور بیا زمونږ کمیټي ممبران چې کوم دي مونږ جوړ کړي دي خپل کلي کې نه هغوی ته مونږ وایو نه هغوی ورغل ورپسې ښه صحیح په طریقه باندې پوهه کړل نو ماشاءالله هغه ښځه اوس دومره قابله ده که نه چې زموږ سنټر ته راځي اور هغه سړی هم دومره خوشحاله وي وایي دا خو ډېر زیات تاسو ښه کار کوي چې زمونږ وایس د هغې
دومره اصل ذکره کنه چې خپل نوم زه هاجبند نوم امریکا لشي او خپل باندې خپل نوم لیکلی شي نو دومره اوس خوشاله دي.
بلخوا کمال زاده وای مور د هر خاندان بنیاد وي او چې بنیاد یې په تعلیم مدرېږي نو خاندان به تعلیم یافته او بریالی وي. نو موړې میاند پلارانو او ټولو ناری راو ته د اپیل کوي
پلار خو لاړ شي بهر مور په کور کې هغه بچیانو سره هغه لومړی سکول چې د بچی کوم دی هغه د مور غېږه ده جی. نو که مور تعلیم یافته وي نو مخکې زمونږ چې کوم کل را روان دی هغه به خامخا تعلیم یافته وي. مونږ ته پکار دا دي چې مونږ زور ورکړو بل دا چې کوم مین دي پلار نو وروریان چې کوم دي هغوی ته دا خواست دی چې تاسو لږ همت وکړي اسم نشته دی دا تعلیم چې کوم دی دا ډېر ضروري دی دغه دپاره خپل کلی کې په خپل شرطونو باندې ولا ورکوي خو دا تعلیم ولا ورکوي دا ډېر ضروري دی. مونږ سره کومک وکړي مونږ تیاری هر څه ته تیاری خدا تعلیم ضروری ده که مونږ دا د سوسایټي او زمونږ د پښتانه ته مخکې تل غواړي نو د زنانو تعلیم ډیر ضروری ده. هیله لرم چې دا مین دی پلاران او دا روریان دوی به زمونږ په دې خبره باندې سوچ وکړي.
کمال زاده په خیبر پښتونخوا کې د هغه پروګرام مشري کوي چې په غیر رسمي تعلیم کې د ټلیفوني پیغامونو په ذریعه بې تعلیم ښځو ته بنیادی تعلیم او تربیت ورکوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام اثر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420211211 دا شمېره تاسو ته بیا تکرارو 00420211211 او اوس خپل کوربه بنور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.